السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دیرن د جمعې ورځ او د 2020 کال د جنوري 10 نیټه د فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې په ایران کې د الوتکې د راپریوتو د پیخي په خیبر پختونخوا کې د پولیو د نورو کیسونو مخې ته دراتلو سره سره په ځینو نورو موضوعاتو معلومات ترکو خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اوري.
ستړمه شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. ایران ویلي دي چې د امریکا د حادثو پلټونکو ادارې او نور نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د یوکرایني الوتکې د پریوتو په اړه تحقیقات وکړي. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په نوخار کې د زاخیل ډرایپورټ پرانسته کړې ده او د امریکا د استازو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخستو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل. ایران ویلي دي چې د امریکا د حادثو پلټونکو ادارې او نور نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د یوکرایني الوتکې د پریوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغه وروسته کړې چې کینډایي، امریکایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د یوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې وي. دوی پرون ویل کې دي چې دا کار په غلطۍ سره شوی وي. ایران تر دې مخکې بارانیانو ته د پلټنو له اجازې ورکولو انکار کړی و. د ایران د هوایي چلن ادارې مشر علي عابدزاده نن وویل د امریکا د ترانسپورټ ساتنې ملي ادارې او د الوتکې جوړونکي شرکت بوئنګ په ګډون د یوکرین، فرانسې او کینډا پوهانو ته اجازه ورکړي چې د الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. د یوکرین هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د جنوري پر 8 سهار وختي د تهران له هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 168 کسان ووژل شو. د پاکستان قومي اسمبلی نن په ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نوم قانوني مسوده منظوره کړې ده. د قانوني مسوده د بشري قانون لپاره وفاقي وزیر شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړه. تیر کال د اگست په میاشت کې وی پارلماني کمیټې د قانوني مسوده حکومت ته لیږلې وه او ورته ویلي وو چې په دې کې د ذکر شوو سزاګانو سپیناوی وکړي. د یو څو غړیو نه بغیر د کمیټې ډېرو غړیو په ماشومانو د جنسي تیری د مجرمانو لپاره تر مرګ پورې د بند سزا مخالفت کړی وو. نن چې پارلمان کومه قانوني مسوده منظوره کړې ده پای کې په ماشومانو په جنسي تیری کې د ککړو خلکو لپاره تل عمری بند او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. د جرم لپاره لږ تر لږه سزا 10 کاله بند دی. د قانوني مسوده دغه پولیس چارواکو پر ضد هم د کاروایۍ سپارښتنه کوي کوم چې په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې سمې او په وخت پلټنې نه کوي. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګزڼ وهلي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي عبدالباسط بیګا مشال لیډو ته وویل تازه پیښې په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند کې ثبت شوې دي. د ده په خبره د پولیو د پیښو زیاتېدو لامل تیر کال له اګسته تر دسمبره د واکسیني کمپاینونو نه کېدل وو.
لکی کې او پټان کې د دې د پاسا بیا د اگست نا تر دسمبر پورې زموږ کمپینو نمونه شو. اوس چې کم کې سونه راځي نو دا دغه نتیجه ده چې زموږ مخامخ روانه ده.
عبدالباسط زاتوی چې تیر کال په اپریل کې د پولیو واکسیني ساسکو پاړه پروپاګاندي هڅو ته ځان رسولې دي. روغتیا پالانو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي د پولیو ساسکي بالکل محفوظ دي او باید تر 15 کلنۍ پورې هر ماشوم ته ورکړل شي. له پرونیو پیښو سره له تیر کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره 144 ته رسیدلې ده. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په نوخار کې د زاخیل ډرایپورټ پرانسته کړې ده. دا ډرایپورټ د 515 میلیونه روپو په خرڅ تیار شوی دی چې موخه په صوبه کې د کاروبار وده او د اقتصادي هلو ځلو پیاوړي کول دي. نن په دغه اړه په نوخار کې یوې دستوري ته د وینا په وخت وزیر اعظم وویل حکومت غواړي چې ریلوې له تاوانه راوباسي او د دغې لپاره پکې سرمایه کاري کوي. پر دغه مهال د وینا په وخت د ریلوې وزیر شیخ رشید تجویز وړاندې کړ چې د پېښور او جلال آباد د ریل لاره باید د چین پاکستان اقتصادي رهداري د ML1 ټریک یا لارې سره وتړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ریلګاډي مجوزه لارې په خیبر ضلعه کې د لوی شلمان نه تیریږي چې ورسره با سیلګري هم وده وکړي. د امریکا د استادو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام خصو پاړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی چې په حق کې 224 په مخالفت کې 124 نوی رای واچول شوې. د ډیموکراټانو تر واک لاندې د استادو جرګې ډېر غړو ویلي وو چې د جنوري پر 3 په بغداد کې په امریکایي برید کې د ایران د لوړ پوړي پوځي قوماندان قاسم سلیمانی د وژنې پاړه د سپینې ماڼۍ وضاحت ورته د قناعت وړ نه دی. درې ریپبلیکانو د بیگانه پریکړه لیک په حق او اته ډیموکراټانو پر ضد رای ورکړی دی. د جنگي واک قرارداد د استازو په جرګه کې د ډیموکراټ ګوند الیسیا سلاټکین وړاندې کړی و چې ولسمشر ټرمپ ته لارښوونه کوي چې امریکایي پوځ دې په ایران کې دننه یا دغه هیواد ضد د دښمنۍ پاللو لپاره نه کاروي. پر قرارداد تر رایې 54 ساعتونه مخکې د استادو جرګې مشر نینسی پلوسی ویلي وو باور نه لري چې د ټرمپ حکومت د سلیمانی په وجنه امریکا له خوندې کړي وي. د برتانیې ولسي جرګې پرون د قانوني مسودې په حق کې رایه ورکړې ده چې حکومت ته له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره د موافقې عملي کولو واک ورکوي. د جرګې 313 غړو د مسودې په حق او 211 په مخالفت کې رایه ورکړې دي. د دې قانوني مسودې له عملي کېدو سره به برتانیا لومړی هیواد شي چې له اروپایي ټولنې څخه ووځي. دا کار په دسمبر کې د وزیر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د محافظه کارانو ګوند انتخاباتي بریا له وجې ممکن شو. له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د موافقې مسوده به راتلونکې اونۍ د بحث لپاره د مشرانو جرګې ته وړاندې شي. د مشرانو جرګه د ولسي جرګې مسوده ځنډولې شي خو ردولې نشي. ټاکل شوی چې برتانیا د روانې میاشتې په 1 دسمبر له اروپایي ټولنې نه لارې جدا کړي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسیو نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 13 پیسې اغستل کیږي او په 156 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 203 روپۍ او په 204 روپۍ. یو یورو په 122 روپۍ 50 پیسې او په 103 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 10 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ 40 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 2 روپۍ 1 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي اثر محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور بنو او ژوب کې وریځي خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نا کم و او زیات نه زیات 14، بنو کې نه او 14، ژوب کې 0 او 10، او کوټه کې به کم نا کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واورې ایران نن د امریکا او بوئنګ شرکت په ګډون نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د جنوري پر 3 په تهران کې د یوکرایني الوتکې د پرېوتو پلټنې وکړي. په پاکستان کې د پولیو کیسو شمیره 134 ته رسیدلې ده چې پکې زیاتره د خیبر پختونخوا نه دي.
په بنو کې پلکی کې او پټان د دې د پاسا بیا د اگست نه تر دسمبر پورې زموږ کمپینونه موږ ته اوس چې کم کیسونه راځي نو دا تغییر نتیجه ده چې زموږ مخامخ روانه ده.
په خیبر ضلع کې د جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي په حکومتي مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري.
ورسبوی نه ته مزدګر تیر در ټول دغه تویلوم غربات و ځاغه خو دره ته بوکړی چې نور اندوزه یخی جنه خو سین دو د مصر داسه وسوله بوندې اندوز نه راښو.
او په پیښور کې د مدني ټولنې فعالانو د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده.
دین علاوه موږ دا کوشش دي چې په هر پولیس سټیشن کې اټلیست دوه پولیس ویمن خامخاوي. زمونږ اوسه پورې یو داسې ماحول جوړ چې پای کې خلک پولیس نه لري. پکارې چې پولیس باندې غي ټرست وي.
له مشال سره اوسئ. تا تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، ایران نن د امریکا او بوئنګ شرکت په ګډون نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د جنوري پر اتمه په تهران کې د یوکراین الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې کاناډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو او ځینو نورو غربي مشرانو ویلي چې د یوکراین مسافر وړونکې الوتکه ښایي ایراني توغندې ویشتلې وي. ټروډو او د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن بیګا وویل کېدای شي الوتکه په غلطۍ په توغندې لګېدلې وي، خو د پلټنو غوښتنه یې وکړه. تر دوی مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د الوتکې پیښې شکمن کړې دي. ایران دا څرګندونې رد کړې. نور تفصیل له پامیر ساحل او
ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو د پلټنو ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د اوکراین الوتکې د پریوتو په اړه په پلټنو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغې وروسته کړې چې کاناډایي، امریکایي او برتانوي چارواکو ویل ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د اوکراین هوایي شرکت الوتکه په ایرانی توغندي لګېدلې وي. دوی بیګا ویل کېدی شي دا کار په غلطۍ شوی وي. ایران تر دې مخکې بهرنیانو ته د پلټنو له اجازه ورکولو انکار کړی و. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابد ساده نن وویل د امریکا د ترانسپورت ساتنې ملي ادارې او د الوتکې جوړونکې کمپنۍ بوئنګ په ګډون د اوکراین، فرانسې او کاناډا پوهانو ته اجازه ورکوي چې د الوتکې د پریوتو پلټنې وکړي. تر دې مخکې کاناډایي وزیر اعظم جسټن ټروډو په خبري غونډه کې وویل چې شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایرانی توغندي ویشتل شوې ده. جسټن ټروډو بیګا وویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي، خو د الوتکې د پریوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نومنوښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ، راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضايي دفاعي نظام بوئنګ 1-800 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پریوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پریوته چې پکې سپاره ټول 136 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو، 2 ایرانیانو، 3 کاناډایانو او 10 افغانانو په ګډون د سویډن، جرمنی او برتانیې وګړي هم وژل شوي دي. دا پیښه تر هغې 2 وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلي وي. د ټروډو تر خبرې غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن په یو بیان کې وویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برتانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر 9 امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وویل چې د الوتکې پریوتو شکمن کړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کېدای شي څوک تېروتی وي او ویشتلې وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هیواد دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګان پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو د ایران د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول. په عین وخت کې د جنوري پر 9 45 اوکراینی پلټون کې تهران ته ورسېدل او ویل چې هغوی د پیښې په ځای کې د الوتکې برخې ګوري چې د پریوتو لامل یې معلوم کړي. د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې د اوکراین الوتکې تر پریوتو مخکې اور اخیستی و. په پرونی رپورت کې راغلی چې دا 3 پخوانی الوتکه وه چې د جنوري پر 6 مرمت شوی و او تر پرواز لږ ساعت وروسته د نامعلومه تخنیکي ستونزې له وجې د هوایي ډګر لوري ته ستنه شوه او پریوته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د شیعهګانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې له ایران سره ودرېږي او په بغداد کې د جنرال قاسم سلیمانی وژنه وغندي. د امامیه جرګې مشرانو پرون په پېښور کې تر خبرې غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې اسلام آباد د منځني ختیځ پر حالاتو غلب نه پاتې کیږي. جرګې نن په صبح کې د جنرال سلیمانی د وژنې ضد احتجاج هم اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په سیمه کې د سولې هڅو ته تیار دي، خو په هیڅ شخړه کې ښکېلېدل نه خواړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نو.
په خیبر پختونخوا کې د شیعه ډلې صوبای اتحادیې امامیه جرګې مشرانو په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال په پاکستانی حکومت غږ وکړو چې په بغداد کې شوي امریکایي برید دې په ډاګه غندنه وکړي او د خپل ګاونډي هیواد ایران سره دې ودرېږي. د امامیه جرګې یو غړي مولانا ارشاد حسین خلیلی دا زیارت په ورځ مشال لیړو ته وویل چې پاکستان حکومت باید خپل پالیسی په دې حق لا په ډاګه او آزاد کړي.
حکومت نه جی مو کردار نه مطمئن نه یم چونکه مکه چور جی مکه لگا کولانپور کی کوم د اسلامی کانفرنس وشو دور نور اسلامی مالک ور کی لو او پاکستان هغه کی حصہ ونه خسته او د سی اوسه موجوده هغه کی ان دی خطه کی کمزور ملک ظاهر طور شه مثلا افغانستان هغه امریکی دی عمل مزمت کړی دی او پاکستان دی حواله سره خاموش هو. پاکستان می خاموشی و سیاسی حکومت کوم خاموشی دی خاموشی پکار نه وچ د سی غوی
هم دغه ډلې سکتر اخونزاده مظفر علی د اسلامی ملکونو په اتحادیه او ای سی باندې هم تکونه وکړل چې هغه په مسلمان نړۍ کې شوی خراب حالات ته پاملرنه نه کوي. بلخو شاه محمود قریشی هم خپل پالیسی بیان کې پارلیمان ته ویلو چې دوی به خپل خوره د کمبل هیواد په ضد کارولو ته نه پرېږدي او نه به د دې جنگ برخه جوړیږي. دین علاوه دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په یو ټوئیټر پیغام کې لیکلی چې خپل وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته هدایت کړی چې د امریکا، ایران او سعودي عرب دورې وکړي او د هغې هیوادونو د خارجه وزیرانو سره لیده کاته وکړي او دا خبر دی ورته په ډاګه کړي چې پاکستان په سیمه کې د امن لپاره خپل کردار لوبولو ته خو تیار دی، ولې هیڅکله به هم یو وار بیا د کم جنگ برخه جوړه نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې شپږ نور ماشومان ګزړن وهلي، په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي د پیښو د زیاتېدو لوی لامل تیر کال په اګست کې د کمپین نه کېدل دي. د تیر کال راهیسې تر اوسه په پاکستان کې 134 ماشومان ګزړن وهلي چې پکې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي د روانې میاشتې له 14 نیټې څخه د ګزړن واکسیني کمپین پیلوي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیرینا.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په 2019 کال کې د پولیو په ضد په کمپاینونو کې د ځن خلکو د بدګمانیو او د کمپاین پر ضد د پروپیګنډې له کبله د ګوزن د ناروغانو شمیره په ډېرېدو ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یا پولیو ایمرجنسی ریسپانس سنټر مشر عبدالباسط بیگا مشال لیډو ته وویل چې تیر کال د اګست په میاشت کې د کمپاین نه کېدو او بیا د سو میاشتو د ځن له کبله د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې دغه وایرس لا خور شوی دی.
انډیپندنت مانیټرینګ بورډ او ټیکنیکل اډوایزری ګروپ دا په دې پولیو ایریډیکیشن پروګرام کې دا زموږ دوه انټرنیشنل باډیز دا غي پاکستان ته ریکمنډیشن دا و چې چونکه تاسو ته د کمیونټی د طرف نه ډېر زیات ریزیسټنس دی او تاسو کدا کمپینونه کوئ نو تاسو کمپینونه به هغه شان ته کې موثر نه چې څنګه پکار ده. دا وایرس یو دا الریډی په سرکولیشن کې او په دې سدن ریجنز کې په بنو کې پلکی کې او پټان کې د دې د پاسا بیا د اگست نه تر دسمبر پورې زموږ کمپینو نمونه شو اوس چې کم کیسونه راځي نو دا تغیر نتیجه ده چې زموږ مخامخ روانه ده.
کارپوهان وایي چې د کمپاین په سمه توګه د نه کېدو سره سره په خلکو کې د پولیو د وایرس په اړه بدګمانی او د دې پر ضد د ځنو مذهبي ډلو لخوا منظمه پروپاګاندا خلق دې ته اړ کوي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورنکي. ورسره د ترهګرو ډلو لخوا د پولیو په ډلو بریدونه هم یو لوی ننګونه ده. د حکومتي شمیرو تر مخه تر اوسه په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ضد کمپاین سلور او یا غړي وجل شوی دي. په پیښور کې د روغتیا د چارو خبريال اشفاق یوسفزی وایي چې د پولیو ضد کمپاین کې هم اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دا پروگرام دی چلی گی دی تو وی پولیو ایرادیکیشن تو دا ہی کوئلیشن نو پاکستان حکومت سر آگا تاون چلی گا دی ٹک ٹاک نو دیکھا نا اپریشنل ڈیٹس پا کیون بیو زیاد تی نو دا جدا پاتا چاہتا نو دی چلی ریپورٹ پا چاہتا کئی لیکن یو وان اتارٹی جا سی نیشتا چلی گا دی پولیو سٹاپ اور تو دو خلاف ایکشن والی وال سے نارگنیشن مین آفیس لی دی چکم ریویو میٹنگز کی دی کان پکانا گئی کن پاکستان تا افغانستان دوال ملکنو تا ہوئی چکاسو یہ دی ٹیم کارو کے ہیں تو دلتا خو خبر پا کلو کی داو کمیونکیشن والی درگی پا خاریو کی درگی میں اگر کم خلق چے ہوئی لکھناگی سا محصر تجربہ نیستا چاہی اور سڑی کسی پیغام رسائی
خوب خیبر پخت پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي عبدالباسط وایي چې دوی د نوو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په کمپاین کې ځینې بدلونونه راوستي دي او روانو میاشتو کې د پولیو د مخنیوي لپاره یو منظم پلان ترتیب کړی دی. دا وخت په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 134 ته رسیدلې ده چې 90 پکې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي. په شپږو نو ناروغ شو ماشومانو کې یو د خیبر پختونخوا د لکی مروت او بل د ډیره اسماعیل خان ضلع سره تړاو لري.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د بنو پولیس وای د تیپ په هنسی ستکون کې پرون له تختون کو خلاص کړی دی. د پولیسو مشر یاسر پریدی بیگا مشال ریډیو ته ویل د سیمې مشرانو د افراسیاب په خوشوي کولو کې مرسته کړي او تختون کو ته هیڅ تاوان نه دی ورکړي. افراسیاب شاوخوا شپږ میاشتې مخکې تختول شوی وو. دا زده کوونکی پر داسې مهال خوشی شوی چې هم پرون له لکی مروته د 11 ټولګي زده کوونکی ابرار تختول شوی دی. پولیس وایي د هغه د خوشی کولو هڅې کوي. په دې اړه نور تفصیل لبنو عمر وزیر راکړي.
د بنو پولیسو مشر یاسر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې شپږ میاشتې وړاندې اغوا شوی د میډیکل کالج زده کوونکي افراسیاب د پولیسو او د سیمې مشرانو په کوششونو آزاد کړل شو. آزاد کړل شوی زده کوونکي افراسیاب د پولیسو مشر سره شریکه خبرو کې وویل چې نن خوشاله دی چې خپل کور ته روغ رمټ راغې. د بنو پولیسو مشر ډی پی او یاسر افریدی وایي
افراسیاب اغوا شوی وو دی ورداد کې جو قسم او دونه مړکړی وو اغی کیس کے پرچا درج کرے ہو پی آگے کے مو ڈیر ایفرز کو سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز چی دی مو دی کے ڈیر ہیکٹک ایفرز کو پی آدی کے علاقے مشران وہ اخبل رول پلے کرو علاقہ مو واپس بازی آپ کو اللہ نام ڈیر شکر گزار ام چنن روغ سلامت ڈاکٹر افراسیاب اخبل مور پار تو رسیدو.
بل طرف پولیس وائی چلکی مروت دال میل سیمینا د یولسم ټولګي کالج زده کوونکي ابرار نامعلومه کسانو پرون اغوا کړي. پولیس وایي نوموړی لکی کې خپل کور ته روان وو. د پولیسو په وینا د نامعلومه کسانو خلاف یې مقدمه درج کړي او تفتیش روان دی. بنو کې آزاد شوی زده کوونکي افراسیاب قرغزستان کې د میډیکل کالج زده کوونکي دی. شپږ میاشتې وړاندې بنو نورډ سیمې نه هغه مهال اغوا کړل شو کله چې دغلته په حجره نسرګنده وسلوالو ډزې کړې وې. یو کس پکې وژلې شوی و بل ژوبل شوی و او زده کوونکي افراسیا په زخمی حالت کې اغوا کړل شوی و. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو په خیبر قبایلی ضلع کې د جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د بیړنې مالی مرستو پروژه پیل شوې او د مرستو د ویش مرکز یې په باړه نادرا دفتر کې خلاص شوې. خو ځای ولسوایي چې دغه مرستې په ترلاسه کولو کې ډیر وخت لګي او د کړاوونو سره مخامخ دي. دوی وایي چې دغه مرکزونه او د دې عملیات دي زیات کړل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع نه بې کورشو خلکو لپاره د بیړنۍ مالی مرستې پروژې چارواکي وایي د باړې تحصیل د دوو کالونو کم عمره ماشومانو ته د یو تن په سر په یو کال کې 12,500 روپۍ معاوضه ورکوي او بیا د نورو تحصیلونو عام وګړو ته د یوې کورنۍ په سر په څلورو قسطونو کې 16,000 روپۍ ورکول کیږي او دې لپاره یې په باړه نادرا دفتر کې یو مرکز خلاص کړی. خو ځای ولسوایي د دغه مرستو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. د باړې یو تن امین خان پردای مشال ریډیو توای
دغه پیسو ته رغلی بس یوت مشکلات داری چې دا دفتر کمیری و دا دفتر ککل از یوت شوی نه سہولت په بدک بندروشی ور سبوینه ته مزدگار پر را ټول دغه ته ولورو غربت و ځاغه خو در ته بکړی چې نور اندوزه خېج نه خوسین دو د مصر داس وسوله بندین دو نه راښول چې څن نصیبات امکان شوه یو زیوتیږي کایو په لور راغل نصیبات کان کړي د منډه ترړي نو بل په لور د دفتر نصیبات ملز جوړ شوی په بنده څکور نه کیږي دغه شمون وردا ټول د حلق دلته نوستي
په دې مرکز کې ځنی نور کسانو هم خپل مشکلات صدا سي شریکړل
بخت جمال اوس د دریم اورته چې زر څن نه مال لام بار ملويږي دومره راشته د خزو و د نرو چې لاتیرو نه وته د ایس په درته نه لګي ای دومره غربت ته کنا دومره به انتها ډېر شوی رسې بچ په دیړو باندې مونږ شو پورا کولای رساله سونه اول وکساخه چې وړو چې وړو کې غړو ولا 500 ولا بیا ورسې دیش کام په 500 روپیه مور اخست دیدو و دیاری ماغا 500 دو میده
امونو ماسا جید دو تقریبا چه 2000 روپی ری مشوم والیا ملوشه یه نیری یو دل ملوشه یه روز دوباره تا روغلا این پوش و وست یه چه ویر لوٹ شاو و دل لوٹ شاو ویل تا دست خواد تو که و دست و که و ساب برو که و دل شاو ویر شاو لام بار نرو چی دم یاش پات را دی یه 2000 مشوم لور که و چالور در آید دست زنونا لور که و لیت کی گین کلا دویم یاش تیم دیر کی کلا دری دیر کی پوش ولی دا پاتا نلگی چه سورا وقت پاس دلام بار روغلو
د ندرپ دفتر کی د دغی پروژی یو چارواکی یار محمد سرمو ولی دل دوی خپل غږ نه ریکارډ کول په شرط ویل چې دلته په سټیزن فسیلیټیشن سنټر کې دینه علاوه نور سلور پروژې هم روان دي نو ځکه پکې دغه رش زیات شي خو موږ هڅه کوو زر په جمرو دولنډ کوتل کې هم د دغه پروژې څنګ خلاص کړو نو دغه رش پور سره راکم شي دلته موږ باقاعده شکایت سل هم خلاص کړی چې د چا څه ډول ستونزه وي نو باید په دې کې ځایي چارواکو سره شریک کړي د خیبر قبایلی ضلع خلک وای په جګړه ځپلو سیمو کې د مالی مرستو پروژو زیات نه زیات مرکزونه خلاص کړل شي چې خلکو ته پکې اسانه سره دغه مرستې ترلاسه کیږي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو په د عراق په پلازمینه بغداد کې د جنوري په 3مه په یو امریکایي برید کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد نن په پیښور کې د شیعهګانو صوبای اتحادی یو احتجاجي جلوس وښکلی و. په دغه جلوس کې د ایران په حق کې نارې وهلې وې. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
پیښور کوچه رسالدر نه شروع شوی د شیعه ډلو دغه مظاهره کې ځوانانو مشرانو او زنانو هم ګډون وکړو. مظاهره کې ګډونوالو د امریکا لخوا د عراق سرخار بغداد کې د ایران د لړپوړي جرنیل په 3 جنوري بغداد کې د وژنې په ضد نارې وهلې او دا د نړیوال قانون په ضد ګام وبلو. د دغه مظاهره مشر کونکي عبد حسین شاکری په متحد قومونو او د اسلامي ملکونو تنظیم او ایسی باندې هم سخت ټکونه وکړل.
اصل کې د نن کوم مظاهره و د امریکای حکومت ظلم او حکومت بربریات او د بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي وکا د عراق په سرزمین مین باندې گذشته جمعه باندې قاسم سلیمانی ابو مهدی مهند سعودي غرو فکای به ګناه څوک شهید کو دا خلک د ظلم خلاف راوتل دي هغه خلاف د اوازونه
دا شیړلې د صوبای اتحادی یو بل مشر نظر حسین چې د شیا مدرسې یو استاد هم دی وای چې باید پاکستان کله هم خپل خوره د ایران په ضد کارولو لا ورنکړي او پاکستانی حکومت ته د امریکایي برید غندنه وکړي ځکه چې په دې معاملې کې پاکستانی حکومت کمزوری خودل دا.
شہید قاسم سلیمانی اور ابو المہدی شہادت باندے اور دا امریکی دا دی اقدام دیر سخت مزاحمت کوم اور ہر قسم تا دا امریکی مزاحمت کو اور مقابلے کون تامو تیاریوں وڑو کٹ خز اونر ٹول پاکستانیان اخپل حکومت تا داویو صدمو پکار دے افسوس کو ٹول ناول صدمو حکومت دیر کمزوری و خیالا او غد داشے و نوی لوت دا ظالم دے دا مظلوم دے او خبر ادا وکات سمو امن غاړم اور صلح غاړم اور نور انتشار نه اور فساد نه بچولې کوشش کوو. پکار دې مو حکومت دی باندې سخت موقف واخلي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان پوز ویان میجر جنرل اسیق غفور د دغه برید وروستو دا خبره په ډاګه کړې چې پاکستان به د دې جنگ نه برخه جوړیږي نه به خپل خوره د چا په ضد کارول ورکړي، ولې د امن لپاره خپل کردار لوبولو ته تیار دی. دا د منلو چې په 3 جنوري 2000 امریکایي ډرون برید د عراق سرخار بغداد کې ایرانی لوړپوړ جنرل سره د سو ملګرو وژلې وو، چې وروستو د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا شوې دي، او د هغې وروستو ایران امریکا ته د جوابي کاروي دړکې هم ورکړې وې. بلخوا امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ په وینا قاسم سلیمانی د ګڼ شمېر خلکو په وژنه کې ککړ وو، ولې ایران حکومت دغه تورونه ردوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماښام 5:30 شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نو.
ایران ویلي دي چې د امریکا د حادثو پلټونکو ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د یوکرېنی الوتکې د پرېوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار ترغې وروستو ورکړې چې کینیډایي، امریکایي او برتانوي چارواکو ویلي چې ډېر امکان دی چې د تهران هوایي ډګر سره نږدې د یوکرېن الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې وي. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پرېوتل رد کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلی نن په ماشومانو د جنسي تیري د مخنیوي لپاره د زینب الرټ ریکوري اینډ ریسپانس بل په نوم قانوني مسوده منظوره کړې ده. دغه قانون تر مخه په ماشومانو په جنسي تیري کې د ککړو خلکو لپاره تل عمري بند او 1,000,000 روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګزڼ وهلي دي چې دوه پکې د خیبر پختونخوا سره تړاو لري. له پرونیو پیښو سره د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره 1,40,000 ته رسیدلې ده. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په نوخار کې د ازاخیل ډرای پورټ پرانسته کړې ده. دا ډرای پورټ د 1,500,000,000 روپو په خرڅ تیار شوی چې موخه په صوبه کې د کاروبار وده او د اقتصادي هلو ځلو پیاوړي کول دي. د امریکا د استازو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخستو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی چې په حق کې 224 او په مخالفت کې 1,000 نوې رائے اچول شوې دي. د برتانیې ولسی جرګې پرون د قانوني مسودې په حق کې رائے ورکړې ده چې حکومت ته له اروپایي ټولنې څخه د وترلو لپاره د موافقې عملي کولو واک ورکړي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه د نوس خپل ادارې کې وایي یو سور زیوړان دی په بغداد کې د ایراني جرنیل قاسم سلیمانی د امریکا لخوا په یو حمله کې د وژل کېدو وروستو په منطقه کې حالات کړکېچن شو او تر دې چې حالات جنگ اړخته روان شول. ادارې وایي له دې وروستو ایران په عراق کې د امریکې په 2 پوځي اډو میزایلې وداغلې او دا وایي و چې پکې یې اتیا پورې امریکایي پوځیان وجلي. خو بل پلو صدر ټرمپ د دې خبرې تردید کوي او زیاتوي چې په ایران به نور هم سخت بندیزونه لګوي. ادارې وایي په داسې حال کې پاکستان ویلي چې دوی په هر حال کې په دې منطقه کې امن غواړي او د سیکورټي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار اولس ته باور ورکړی چې پاکستان به د دې مسلې د حل لپاره د چا په فشار کې ناراضي. اداري اخر کې وایي یقینا چې پاکستان د سعودي عرب او امریکا د اتحادی سره سره د ایران ګاونډي ملک هم دی او په مغربي پوله یا د بل کوم کړکیچ توان نه لري چې له کبلې بې ثباتي ومومي. نو باید چې د ټولو خلکو په خاطر موږ دا هیله ولرو چې دا شخړه نوره ونه غځول شي. اکسپرس ورسپانه خپلې اداري کې وایي وزیر اعظم عمران خان د یوټیلیټی سٹورونو لپاره د 2 اربو روپو پیکیج منظوري ورکړي او ویلي دي چې حکومت د غریب ولس لپاره اقدامات کوي او اوس به ورته په ارزانه بیه خوراکي توکي په دې سٹورونو کې میلاویږي. اداري وایي د دې ترڅنګ حکومت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وړیا لنګري شروع کړي او د سرپنا ځایونه یې هم جوړ کړي. خو قبل پلو وکتل شي نو دا قسمه کارونه د وړاندې نه په دې هواد کې کیدل او په دې کې تر ټولو د عبدالستار ایدي نوم روښانه دی چې دارنګ د خیر خیګړې کارونه به یې کول او نن هم روان دي. ادریوی د حکومت د اقدامات په خپل ځای د ستاینو وړ دي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدلون په نوم په اقتدار کې راغلی دی او د دې بدلون ناره به هله پر اختیار کې بدل شي چې په دې ملک کې د تعلیم، صحت او د روزګار په ګډون نورې معاملې سمې کړې شي. نو دا وخت ملک د یو اداراجاتي انقلاب په درشل ولاړ دی. باید چې حکومت مخ په وړاندې لاړ شي. جنگ رسپانه خپل ادارېی کې وایي د سامان وړونکو ټرکونو د ډرایورانو او مالکانو هړتال له 3 ورځو راهیسې روان دي. خو د حکومت لخوا دې لړ کې وړاندیز په نظر نه راځي. اداریه وایي د دې ترانسپورټرانو وینا ده چې حکومت د 900 روپو جرمانه لسو زرو ته رسولې چې د 200 ډیر زیاتې دي. نو په کار ده چې مراد سعید د ترانسپورټ له وزارت لری کړي او داسې وزیر راولي چې په دې چارو پوهېږي. اداریه وایي د سامان وړونکو د ګاډو د دې هړتال په وجه مسلې را پیدا کېدل شروع شوي، ځکه چې د ژوند معاملات هم د دې ترانسپورټ په ذریعه روان دي. اداریه اخر کې وایي په داسې حال کې په کار ده چې حکومت او ترانسپورټران په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي او په خاص توګه حکومت له پکار دي چې د دوی سره کینی او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله هواره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د جرمنی خبری اجانس د هند تر واک لاندې کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو وروسته د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ورتګ لیکنه کړې چې پکې راغلي په سیمه کې اوس هم ځینې محدودیتونه شته او سلګونه سیاستوال بندي دي. بلخو امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې ایران او امریکا دواړه د ترنګلتیا کمولو اشارې ورکړې دي. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته اوروي.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے لکھی د هند لوري د کشمیر د ځنګړي حیثیت ختمولو پنځه میاشتې وروسته د زیارت یا پنځمبه پر ورځ د پنځه لسو هیوادونو استازي سیمه ته ورغلل. د کشمیر چارواکي وای د امریکا، ناروې، جنوبی کوریا، بنگلاديش او ویتنام د استازو په ګډون ټولو سفیرانو د سرینګر کتنه وکړه. د لومړی ځل وو چې د بهرنو استازو دومره لوی وفد سیمه ته ورغې. اجانس لیکي هند د اگست پر پنځمه د کشمیر حیثیت تر بدلولو وروسته هلته ځینې محدودیتونه ولګول، سیاستوالان یې ونیول، سرتیری زیات کړل او پر انټرنیټ یې محدودیت ولګوه. د څو میاشتو تر تیرېدو وروسته حکومت ځینې محدودیتونه لرې کړل، خو انټرنیټ لا هم په ډیرو ځایونو کې بند دی او سلګونه سیاستوالان لا هم په بند کې دي. اجانس لیکي په کشمیر کې د محدودیتونو په لګولو سره پر هند د نړیوالو لخوا سخت تنقیدونه وشول. همداراز سیمې ته بهرنیو استازو سفر وکړ. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د دواړو هیوادونو مشرانو د کړکیچ د نور نه زیاتولو اشاره ورکړې دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ وویل امریکا د سولې خبرو ته تیار ده، خو دای هم وویل چې پر تهران نور بندیزونه لګوي او دا به تر هغې وي چې ایران خپل رویه نوی بدل کړي. همدارز د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی په عراق کې پر امریکایي اډو د ایران پر برید اطمینان خودلې. که څه هم په هغو راکټي بریدونو کې امریکایي سرتیرو ته ځاني زیان نه دی وخته او یوازې لږ شان مالی تاوان یې اړولې، خو خامنئی خپل ولس ته وویل چې امریکا ته یې په مخ توده څپېړه ورکړه. هغه وویل چې تر څو پورې امریکایي عسکر په سیمه کې شتون لري سوله نشي راتللې. ورځپاڼه د یوې کارپوهې آرین تبا تبی له خولې لیکي چې دا ښه خبره ده چې دواړه خواوې جګړه نه غواړي او د کړکیچ له زیاتېدو ډډه کوي، خو دا هم یو حقیقت دی چې تهران او واشنگټن په خپلو دریځونو ولاړ دي او هیڅ بدلون راوستو ته پکې نه دي تیار.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. ایران او یوکرایني تحقیقونکو ته اجازه ورکړې چې د یوکرین د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې ټوټې وګوري. دغه الوتکه تیره چار شنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره شوه، چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 106 او یا کسان مړه شول. بلخوا نړیوالو هم پر ایران غږ کړی چې دغه الوتکې بلیک باکس پلټنو ته وسپاري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې دا الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 106 اویا تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوې ده او موږ له دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي ولوېده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 106 اویاتنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. دا پیښه 2 ساعته وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وویشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځه په شا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورې دو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډېر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو د اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایي چلند ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل و چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پر دې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګنده کړې ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې نیټه به ډیر سر وټاکل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلناو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي. سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاس خبری آژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خدای تمه لري چې ډیر ژر به معلومه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمیر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هم وایي دی هیله مند دی چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلي فضلي د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای په دې برخه کې ډیر ډاډه دی.
د وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره
جدي سی وی دی در هغه ځای پر شیزه معلومات لرم ته د امریکایانو د خواسته د لاسلیک ودی تور استول سوې هم دی صرف د طالبانو پات دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري ممکن د چپدار روان ونی کې دا موضوع محل سي دا نو روس به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کی
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې له څو اونیو راهیسې وقفه راغلی، خو ویل کیږي چې ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې وو او له طالب مشرانو سره یې خبرې وکړې، مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل وروسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شول او دوهم ځل وروسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایي اډې د برید مسؤلیت ومنه، نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي. په دې وروستیو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي.
Extremism, shiddat pasandi.
سخت دریزی څه ته وای؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
اوریدونکو، رویټرز خبری اجانس لیکي چې د هند سپریم کورټ په هندي کشمیر کې د انټرنیټ بندیدل غیر قانوني ګام ګرځولې او ویلي دي چې د انټرنیټ ازادي بنیادی انساني حق دی. د دې لیکنې نور مهمه برخې له مجید بابر اورو.
رویټر خبری اجانس لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د هند سپریم کورټ وویل چې په هندي کشمیر کې تر نامعلومې مودې لپاره د انټرنیټ بندښت هیڅ قانوني جواز نه لري او په تیر اګست میاشت کې د دغې سیمې د خپلواک حیثیت د ختمولو نه پس د رابطو په ذریعو د بندیز له وجې حکومت وغندلو. دا اجانس په خبره عدالت زیاته کړه چې د نامعلومې مودې لپاره د انټرنیټ ځنډول د دغه هیواد د باهمي رابطو د قانون سرغړونه ده او په هندي کشمیر کې چارواکو ته حکم وکړو چې په یوه اونۍ کې په دې لړ کې د ټولو جاج واخلی. د هند سپریم کورټ قاضي ان وی رامانا په خپل پریکړه کې وویل چې انټرنیټ ته په خلاص مټ لاسرسی بنیادی انساني حق دی. اجانس لیکي چې په کشمیر کې د اختلافات خورېدو د مخنیوي لپاره حکومت دا ګام اخیستی وو او ځکه یې د موبایل او انټرنیټ په شمول د رابطو ټولې ذریعې بندې کړې وې. د حکومت په خبره په سیمه کې د قرارۍ لپاره دا ګام ضروري وو. په کشمیر کې د ځینو موبایل ټلیفونونو سرویس بحال شوی دی خو د انټرنیټ سهولت اوس هم بند دی. اجانس لیکي چې په کشمیر کې په تعلیمي ادارو کې د داخلو او د آنلاین ټکس جمع کولو په شمول د انټرنیټ نشوالی د ژوند هر اړخ اغیزمن کړی دی. د عدالت په خبره د دین علاوه د انټرنیټ نشوالی د رسنیو ازادیو ته هم زیان رسولی دی. سپریم کورټ کې د انټرنیټ د بندولو پر ضد د خبریالانو د مدني فعالانو لخوا اپیل کوونکی وکیل ویرندا ګورور ویلی دی چې دا په اصل کې له طاقت نه غلطه ګټه اوچتول دي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 0042023649.
اوریدونکو، د ترهګرۍ پر ضد او د بشري حقونو لپاره د جنوبي ایشیایي وګړو سازمان یا سات د خپلو هلو ځلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویان وروستۍ څرګندونې غندلې دي او پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د ولس د واکمنۍ آئینی حکومتداري او قانون سرلوړۍ لپاره مبارزه وکړي. د دې سازمان یو مشر ډاکټر محمد تکی بیگا مشال رادیو ته وویل د پوځ د ویان میجر جنرال آصف غفور څرګندونې نامناسب دي. جنرال غفور د جنوري په 8 په ټویټر په خپل شخصي پاڼه د سات سازمان غړو ته په اشاره ویلي وو چې هغوی ورکلاری او بیکور دي. په دې اړه نور معلومات سمون د همکار شاهین بنیرین اورو.
په امریکا کې د سات فورم یا ساوت ایشینز اگینست ټیرریزم اینڈ فار هیومن رائټس غړي وایي د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت نه غواړي چې څوک د دوی د بیانیې پر ضد خبره وکړي، نو له دغه کبله د ټولو هغه هڅو مخه نیول غواړي چې په هیواد دننه او بهر د آئین د حکمرانۍ، جمهوریت او بشري حقوقو د دفاع لپاره ترسره کیږي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه فورم یو مشر ډاکټر محمد تقی وویل سات فورم په 2018 کال کې په وجود کې راغلی چې مخه په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو دفاع ده. نوموړي زیاته کړه چې د دوی پر ضد د پوز د بیان وروسته سرګندونه نامناسبه دي.
خو بالکل دا مرام او دا دریض دی چې هر څوک د سره کوم معمولي اختلاف هم لري کنه، هغه لپاره بالکل دا ځای تنګ کی ورمایي. دا سات کانفرنس حالانکه ورکوټه کانفرنس دی، خو موږ یو فکری مورچه نیولې ده.
د پوز ویان میجر جنرل اسف غفور د جنوري په 9 نیټه په خپل ذاتی ټوئیټر پاڼه ولیکل چې په بیلارې او بې کورشو مبلوسه پریک دی چې په قرار وی دوی لوړان د بهر دی او لری دی، د دوی په ځلو چودون ځان پوه کې پریک دی چې د یو بل سره ناست وی او خپل ژوند تیر کی. په دې اړه د دفاعي چارو پو او د پاکستان د پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې هر څوک د بیان د ازادۍ او سازمانونو جوړولو حق لري او باید واوریدل شي.
په دې حالات کې چې زمونږ د فوجکاری طرف نه داسې ټویټ شوه دی چې په هغه کې دا یو قسم لا غندنه شوه ده په داسې طریقه باندې چې په هغه ریفرنس لګ ان ډایرکټ دی چې په داسې سیزونو کې پرې وتل اړو پکار نه وي. یقیني خبره چې دا وایي د پاکستان باره کې چې کوم سوچ دی لږ تاوتریخوالی پکې وي، البته که دغه سوچ سره څوک موافق نه وي نو پکار ده چې بیا د هغې مطابق خپل یو سوچ وړاندې کړي او درنه طریقې سره وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې په سوشل میډیا هغه پاکستانیانو ته پیغور ورکول کیږي چې د ریاستي پالیسۍ سره اختلاف لري او له ملک بهر ژوند تیری، چې که رښتیا د پاکستان خدمت کول غواړي نو راستنیږي ولې نه. په دغه اړه په امریکا کې میشت د سیاسي او آئینی چارو یو پو محمد زبیر وایي چې دا که یو خوا دړکه ده نو بل خوا د ریاست بیوسی هم په ګوته کوي.
دمکي په دې سنس کې راځي دا په نورو الفاظو کې دا وایي چې ښه تاسو راشئ چې تاسو سره موږ وګورو، مطلب دا دی چې په ریاست کې څوک زموږ خلاف آواز نشي اوچتولی. بیوسی په دې سنس کې ده د ریاست چې ریاست سره کاونټر نریټیو نشته.
سات فورم د رواني میاشتې په 15 نیټه هم په واشنگټن کې یو غونډه را جوړه کړې وه. د دې غونډې په اعلامیه کې په پاکستان کې په سیاست کې د پوز په مداخلت، خلکو په لادرکه کېدو او د بشري حقوقو نه په سرغړونو نیوکې شوی وي او په سیاسي ګوندونو غږ شوی وو چې د ولس د واکمنۍ لپاره د عمل میدان ته روان دي شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سلور نیمه بجو،
جمهوری غونه
په پاوکم پنځو بجو.
مشال رادیو ته وګورئ دونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشان وای عبدالرزاق دوتانی په هواد او سیمه کې د محکومو قانونو د حقونو اخیستلو تاریخي حل ځلې کړې دي. د دوی په وینا هغه یو نه هېریدونکې سیاسي مبارزه او اتل وو. دوی دا سرګندونې د جنوري پر 9 نیټه د خان عبدالصمد خان شهید د یو نږدې ملګري عبدالرزاق دوتانی 22 تلین غونډې ته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب تر نه کوي.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د پښتون قامي مبارز خان او سمت خان شهید ملګری عبدالرزاق توتانی دو دیرسم تلین تیر مازګر په کوټه کې په ډېر درناوي سره ولمانځل سو. پر دې مهال د کوټ پرس کلب په تالار کې وایو د ستوري ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي ډیپټي سیکرټر ډاکټر امید خان اڅکزي وویل چې عبدالرزاق توتانی همیش د پښتانه قام د اتحاد او یووالي خبره کوله.
قربانی دا افغان په چوکاټ کې د بل په والی وژنه نه ده او پر اسلامي عقیده دا د خانشید بیان دی.
د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې عبدالرزاق لالا تر اخره وخته پورې د خان او د سبد خان شهید سره په مبارزه کې وژه په وژه ولاړ پاته سو.
د رزاق لالا په پښتون قامي تحریک کې تر ټولو لوی کنټریبیوشن دا و چې په دې وخت کې داسې وسوسو کوشش وسو ترایي وسو له خارجي دنیا هم او دننه هم چې ګوا خانی شهید یا کړ کړسی دا رزاق لالا کنټریبیوشن دی چې رزاق خان په دې وخت کې د خانی شهید ملګرتیا وکړه قامي تحریک ته وژه ورکړه او هغه غلطه خبره چې نن تاسو ټول په پیدایسي هغه یې رجکټ کړ. نن چې موږ پر کوم ځای باندې ولاړ یو باسات یې کام پښتانه موږ د خپل خاورې سره د یووالي طرفداران موږ خپل صوبه غواړو او موږ پر خپل قومي وسایل خپل اختیار غواړو.
د سوریت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر او درو پلالا اول چې په صوبه کې د پښتنو د سیاسي ګوند او د زده کوونکو د تنظیم په جوړولو کې تا هغه لوی کردار
رضاک لالا د خان شهید چې بالکل سهار جمال الدین افغاني روډ تر اتک بیا دلته د خان شهید سره راوتل بیا ماپسین مادګر څلور بجې د خان شهید سره د په ګډه ملګرتیا بیا دلته جنار روډ تر اتک بیا په نشاط ریډیو مخته د خان شهید د خندا ډکی خبري مجلسونه سوالونه پښتنه بیا د دې بلته تک جمال الدین افغاني روډ ته خان شهید وکړ ته ولاړ نو رضاک لالا بخپل کور ته سم. زما هغه ورځ یاد ده چې رضاک لالا دسې په ترس په اونر خان شهید ته وویل چې په دې صوبه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. هید ماکی خان شهید په خندا داسې جواب وویل چې عبدالرزاقه زویه د عبد الصمد په نامه پر ځیګر چې کومه ګولۍ قدس ما په نامه لیکلې وه دا ګولۍ پر بله خوا نه ځي.
وینا کوونکو دا هم ویل چې عبدالرزاق توتانی همیش په هیواد کې د قانونو د برابري او د پارلمان او جمهوریت د بالادستی خبره کوله.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونی په دې برخه کې اوسل بیا لند خبرونه د شاهین بنری نور.
ایران ویلی دی چې د امریکا د حادثو پلټونکو ادارې او نورو نړیوالو پوهانو ته بلنه ورکړې چې د یوکرین الوتکې د پریوتو په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. ایران دا فیصله نن سهار تر هغې وروسته کړې چې کینیډایي، امریکایي او برطانوي چارواکو ویلي ډېر امکان دی چې له تهران هوایي ډګر سره نږدې د یوکرین هوایي شرکت الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې وي. د پاکستان قومي اسمبلی نن په ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره د زینب الرټ ریکوري اینڈ ریسپانس بل په نوم قانوني مسوده منظوره کړې ده. د نوې قانون تر مخه په ماشومانو په جنسي تیری کې د ککړو خلکو لپاره تل عمری بند او یو میلیون روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. چارواکي وایي په پاکستان کې پرون شپږ نور ماشومان ګوزن وهلي دي. له پرونیو پیښو سره له تیر کال راهیسې په پاکستان کې د پولیو ښکار ماشومانو شمیره یو سل څلور دېرش ته رسېدلې ده. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا په نوخار کې د زاخیل ډرای پورټ پرانسته کړې ده. دا ډرای پورټ د 1510 میلیون روپو په خرڅ تیار شوی دی چې موخه یې په صوبه کې د کاروبار وده او د اقتصادي هلو ځلو پیاوړي کول دي. د امریکا د استادو جرګې بیګا د ایران پر ضد د پوځي اقدام اخستو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د واک محدودولو قرارداد منظور کړ. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی چې په حق کې 224 او په مخالفت کې 104 نوي رایې اچول شوي دي. نو د برتانیې ولسي جرګې پرون دا قانوني مسودې په حق کې رایه ورکړې ده چې حکومت ته له اروپایي ټولنې څخه د وترو لپاره د موافقې عملي کولو واک ورکوي. د جرګې 324 غړو د مسودې په حق او 211 په مخالفت کې رایه ورکړې دي. د دې قانوني مسودې له عملي کېدو سره به برتانیا لومړی هیواد شي چې له اروپایي ټولنې څخه ووځي. دا مشرانو جرګه د ولسي جرګې مسوده ځنډولې شي خو ردولې نه شي. ټاکل شوی چې برتانیا د روانې میاشتې په 1 له اروپایي ټولنې څخه لارې بیلې کړي.
اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخند اسد د خبرونو ویان شاهین بنیرې او زموږ تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو رادیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.